درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو غل لیس کون کو زبرشت افغان فار یوزر به هم تاسو ټول تشرق لاس فهم د اوم ټولګي جغرافي مضمون نه هم لوسته لمن دیم تاسو ټول قدر منو خوښ زکون کی برات روغ جوړ او صحتمند او سیجه او د صحت چمه بم پتن می درنو زکون کو د چز مر تاسو دنن ورځی لوست نه هم لوسته نو هله د چي د تیر ورځی لوستنه بم په شاو پر د کیک ډول سره د کړو او سیجه او نن ورځی لوسته آماده کی ولري خو زکون کو مخکې له دینه چې تاسو دنن ورځی نه ولوس پیل کړ تاسو ټول قدر من زکون کی د خپل زنا سره خپل د اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنا سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ خو ژغله لیست کون کوز مو راسته د نن ورځې د نه هم لوست موضوعګانې عبارت دي له لومړی کني سپن مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګري او مسلکي جغرافي کتاب صفحه له 15 پټې مینه پیل به ته شبروي میسي پیپري همدارنګه کله مونږ غوړل لیست کون کوز مرو تاسو د نن ورځې درس یاه تا هغه موضوع کني چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولورو عبارت دی له لومړی کني سوان مواد پیژندل دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل دریم مسلاتي جغرافي پیژندل دا هغه دی مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولورو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ان شاء الله چې تاسو ټول کده من زکون کې به د لوست په پیپر سره ماتیا وکړي او یو څه بس ذکرې خو غوړل لیست کون کو د لوست د پیل په شیبو کې لمړی موږ تاسو په افغانستان کې کني سپن مواد پیژنو چې کني سپن مواد څه دی کیږي او د دې څخه موږ تاسو مطلب سړي آیا کله هم تاسو درنوس د کون کو د سیو فکر کړی دی چې د ډبرو سکارو د پیدایش منشا څه ده او د دې څخه موږ د دې کوم ځای څخه سرچینه اخلي او کوم ځای څخه منشا نو کچیر تاسو کله دا سیو سوال په ذهن کې راګرځیدلی او سی جی نن ورځ موږ تاسو د هغه سوال ځواب پیدا کو خو ژو ګل لیست د کون کو د ډبرو سکارو کوم چې د کني سپن مواد له جملو څخه شمیرل کیږي د ډبرو سکارو نباتي منشا لري چې رسوبې د برلو جملو څخه دی او د سوان موادو په توګه ترې استفاده کیږي سوان مواد موږ تاسو ست ویل چې درنو ځکون کو سوان مواد هغه مواد ته ویل کیږي کوم چې موږ تاسو د کورونو په توګه ولي کی د پخلی په کولو کې او همدارنګ په زیات شمیر نور کارونو کې ترې استفاده کو زموږ د ګران هیواد افغانستان د برلو سکاره چې دی درنو ځکون کو د هندوکش د غرو څخه رمایسته کې دوه سره یو ځای رمایسته سوي دي کله چې د هندوکش غرونه رمایسته کېدل نو د دې سره یو ځای په خپل زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د برلو سکاره رمایسس و په هغه وخت کې د جنگلونو چې کله ویجار سپلم جنگلونه لمایزه څخه بلارلنه د هغوی پاتشینې د ډبرو د ډبرینو طبقو ترمنځ لاندې راغله دغه د ډبرین طبقو ترمنځ کوم نباتات راغله دغه نباتات باندې ډیر زیات فشار راځي او ډیر زیات تودوخه ور باندې وارد سپل نو د دې عمل څخه د ډیر زیات مودې څخه ورسته د هوا د نشټوالي څخه د نشټوالي لقبل څخه دغه نباتات په ډبرو سکرو باندې بدل سپل نو د دې څخه د ډبرو سکره رمایسه سول چینن سبب زمو په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه د سپن موادو په توګه ترې استفاده کیږي او درنو ستکون کو دغه د برسکاره چې دی په خپل په سمنګان په درې سوب کې د پلم خري په کارګر کې د سیغان درې په اشپستی کې او د خیرات قرها او تهار په بنګي کې لوی زیاتې زیرمه تسبیستی وی دی په غوځایو کې ډیر زیات پیدا کیږي د سوب د درې د ډبرو سکاره لکانه څخه درنو ځکون کو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل سول او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې باب سول او زیرمه تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تسبیست سول نو په دغه وخت کې دغه د برس کارو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کړه خو جو ګل لیست کون کو تر دې دم پر موږ تاسو د برس کارو په حق له معلومات لاسته راوړ اوس هم همدارنګ د کانیس فن مواد په برخه کې یو بل برخه بلو چې هغه د نیپټو په برخه کې نه بلو چې له نیپټو څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي او د نیپټو څخه موږ تاسو مطلب څه دی پلان او خلاص ډول سره کچیر وایي موږ تاسو درنو زده کون کو نیپټ چې په خپل د حیواني منشالورن کې دی چې د سمندرونو کې کوم حیوانات کوم اجساد چې د اوجدې مودې په وختونو کې د ځمکې لاندې سوي دي او ورسته د ځمکې د رسوبي طبقات په منځ کې زیات فشار ورباني وارد سوي دي او دغه فشار لامل څخه دی خونڅه شوي دي نو په دغه وخت کې موږ تاسو ته د نیپټو زیرمه په لاس راغلي دي یعنی کچیر په لاند ډول سره وایو خلاص ډول وایو موږ تاسو ویلې سو چې د نیپټو زیرمه چې په خپل حیواني منشال لري کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو له امله څخه د نه اکسیجن د نشتون له امله څخه کله چې دی پاتې سپل نو بیا زیاته مده پر دی زیر سو ورسته ته هغه څخه د نیپټو زیرمه را مې سسولې چې د نیپټو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې ډیزل کې ډیزلي ماشينونو کې د سوان لپاره پټرول د پټلوري ماشينانو لپاره سوان تو کې برابرول او هم شنه د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین گریس واکیوم کیر او واسین او د سنور شنه کې تری استفاده کیږي. درنو خو جز د کونکو په افغانستان کې په 1340 هجری شمسی کال څخه بیا تر 1350 هجری شمسی کال پورې د طبیعي غازو او نیپټو په لټل او په پایله کې دا سرګند سپل چې د تخار د رسقات لولسوالی څخه تر ایران تر سرحد پورې د امو تر ختیز او لویدیز او سویل تر ترکمنستان ترکستان تر بند څخه تر شمالي نمونه پورې او هم چنان لویدیز هندوکش او بابا غر او پورې د نیپټ د پیدایش لپاره سیمه برابر دي او په دغه ځایونو کې نیپټ موجود دي چې نیپټ موږ تاسو ولوستل چې نیپټ له جملو څخه په خپل تیل دي ډیزل دي ډیزلي ماشينونه دي د سپان لپاره پټرول دي پټرولي ماشينونه دي د سپان لپاره همدارنګ لکه مبلین گریسا واکیوم او کیرا او اسلین دي دا ټول په دغه کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د دغه د زیرمو د پیدا کېدو څخه وروسته موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي غازونو په حق معلومات ول. خو جو ګل زده کوونکو طبیعي غاز چې په جزیان ولایت کې د خواجه ګورګا یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي چې په خواني رئیسنه د روسانو په وسیله باندې سرته رسیدلې ده او غاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په پاکستان کې راوستل سو او یو برخه یې د پایپ لاین په وسیله سره په خواني شروي ته صادر شوی ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. نو درنو زده کوونکو طبیعي غاز له سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي کوم چې مراو تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې د غذایی موادو په پخولو کې او د غازی استراغونو په روشنولو کې هم مراو تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کوو. نو مراو تاسو ویلی سو چې کانیس من مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه مراو تاسو چې ویلی سو د ډبرو سکاره د نیپټو زیرمې او هم چنان طبیعي غاز د کانیس من موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چنان درنو غلیز د کونکوز مرستاسو د نن ورځې د لوست مهمه برخه چې ده په افغانستان کې صنایع او سوداګری پیژندل. خوشو غلیز د کونکو صنایع او سوداګری پیژندل ډیر ساده او اسانه دي. د هیواد لاسي صنایع په حق له موږ تاسو لاندې ډول سره معلومات لاسته راوړل. صنعت په ګټو ورو توکو باندې د لمرنی توکو د شکل له بدلون څخه عبارت دي، یعنی هغه توکي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ترې استفاده کوو او هغه طبيعي شکل بلري او هغه طبيعي شکل ته موږ تاسو نوې بدلون ورکو دي. د موږ تاسو ویلی سو صنعت ویلی سو او هغه شانته داسې تغییر ورکو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې ترې استفاده وکړي. د لومړني ټوکی کې دای شي کرنیز حیواني یا هم کانی محصولات ووسیږي یا هم د حیواناتو وړي ووسیږي یا هم د حیواناتو پوستکي یا هم نور شان ووسیږي یا هم کانی محصولات ووسیږي لکه لرګي یا هم چوبي یا هم داسې نور شان دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغییر ورکو او ورسره د هغه څخه د پایلې یا هم ګټ وړ وګرځو. نو دې ته موږ تاسو چې ویلی سو صنعتي ګټور تولیدات ویلی سو او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره د کارخانو لپاره وړل کیږي او صنعت چې دي درنو ځکونکو په درو برخو شې یو لاسي صنعتي او بل ماشيني صنعتي چې هر یو جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول درنو ځکونکو لاسي صنعت څه ته ویل کیږي؟ لاسي صنعت په خپل کچیر مرابطه شي نامته متوجي او سې جو لاسي ګنډل ته ویل کیږي، یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه شوی. خو ځکه کوونکو د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې موږ نکونو په کرنې باندې بوخت شول د خپل ارتیاو د پرکولو لپاره په لاسي صنایع باندې د لاس پورې کړ تر څو دغه د هغه په واسطه سره د خپل ورځنیزي ارتیاو پرکټ او خپل ژوند ته پرمختیا ورک. دغه کار چې وو د دې لپاره یو شب بوختیا و او د خلکو د ستونزو د لمنځولو لپاره د پیسو د پیدا کولو لپاره یو شب منبیا و. اورسته د هغه څخه خلکو د خپل ژوند د لا پرمختګ لپاره د نن سیم پیډي په ورستي وختونو کې زمرد د هیواد په سولې کې اتنی به خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت و او لاسي صنایع څخه ګټه اخیستل تر څو خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. په لاسي صنایع کې درنوز د کوونکو غالي اوبدل شامل دي، پلیسکاری شامل ده او پلیسکاری شامل ده او همدارنګه لاسي ګنډل شامل دي کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. البته غالی چی دی زمر په ګران هیواد افغانستان په شمالي برخو کې او هم چنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دي او هم چنان لاسی ګندل هم خامکی کارونه چی دی په زمر په ګران هیواد افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري پولیس کاری هم زمر په هیواد پښتګرانو او لغوس په نسخه د کرکلی او ترخانی او د کورن کورونا د اړتیا وړ وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیسته کیږي چې په کابل کې د دې ډیر زیات شهرت لري او ډیر زیات پښتران په هغه ځای کې موجود دي. همدارنګه درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع چې دی په افغانستان کې ماشینی صنایع مخ پر ودی باندې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او ماشینی صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښته درسو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې شوې چې د ماشین خانې یا هم وړي عبدالو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع شولې او د هیواد تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري قطاعاتو د اړتیاو د پر کولو لپاره جوړ شو ترڅو د افغانستان د نور مهم ماشینی صنایعو په لړ کې وکول شو چې د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. همدارنګه درنو زده کوونکو د کابل جنگلاګاک پاپریکیا او د بغلان بوري جوړولو پاپریکیا د کندوز د سپینزر غوړي او همدارنګه د مزار شریف د قودک او د برکخانو او همدارنګه د سیمیټ پاپریکیا د اوبو د برېښنا د سکاوي لکه د نغلو سروبي او د روشنی ماهیپر او کجکی او ګرشک نمونه موږ تاسو د دې له جملو څخه شمیرلای شو. کوم چې موږ تاسو د افغانستان ماشینی صنایعو په اړه کې لوستلایسو. همدارنګه درنو ګلالیز د کوونکو در دیدم پر خو مجاو تاسو په افغانستان کې د ماشی صنایعو او همدارنګه د لاسی صنایعو په حق له ولوستو. اوس هم د لوس په دې برخه کې محصولاتي جغرافیه پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافیه یو له ارزښتمنو جغرافیه له جملو څخه شمیرل کیږي چې لاره یو ارتباطي وسیله ده. موږ تاسو ټول په هیجو لاره چې دی یو ارتباطي وسیله ده او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري او د مهمو ارزښتمنو برخو څخه شمیرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګه د کومونو او ملتونو په نږدېوال کې زیات ارزښت لري. لاره د شتمنیو د زیاتولو وسیله ده چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه سره استفاده کیږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دي په درو برخو ویشل شوي دي. یو وچې لارې دي، دوم هوایي لارې دي او دریم هم د اوبو لارې دي. وچې لارې چې دي درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کیږي چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو دغه د مالونو لېږد او رالېږد کې به وو د په پسونو او غواګانو سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر خیوا ته راوړل شو نو بیا وړل او راوړل چې وو د موټرونو په واسطه سره شول او دغه پروسه چټک شول. دوم چې دی درنو زده کوونکو هوایی لارې دي کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي. او دریم چې دی درنو زده کوونکو د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل، یعنی د یو هیواد څخه بل هیواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي کوم تجارتي مالونه چې دي یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي چې د زمرد ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیه له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو غلالو یز د کون کوز مر استاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی کی چې یو سم زده کړی وو سیږي. وسم د لوست راتلون کې برخې تر ازو چې په دې برخه کې مجاو تاسو پښتنې لور تاسو ټول درنه زده کوونکي به دا پښتنې ته ځواب ورکړي او خپل ځانو سره به خپل کتابچو کې لیکي. لومړنی سوال دی درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع تشریح کړي. دویم سوال د لاسي صنایعو اهمیت بیان کړي. دریم سوال محصولاتي جغرافیه په لاندې ډول تشریح کړي. ډیر ساده سوالونه دي تاسو ټول کډر مزده کوونکي باید ځواب ورکړي او خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نور درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځین لوست پر همدې ځای باندې پاتې راسیږي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرې ژم د لا پمان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیر او احترامات می قبول کی قدر منو ګلری زکان کو ز برش غفار یو زربه هم تاسو ټول ته شرغ لاس ما د اتم ټولګي جغرافیا مسمن نه هم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو ګلری زکان کی برتر او غجور او صحت مند او سجی او د تیر ورځې لوستنه وو په پرا او د کیک ډول سره زده کړی او سجی خو جو ګلری زکان کو زمر تاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګي په حق له سبو هي شي کتاب صفاله نه شپتی مینا پیل بهتر واوی می سپی پرید. قدر من زده کوونکو زموږ استاد د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له لومړی د امریکا د سمندرګیو په حق له څه پوهېږي، دویم د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق له څه پوهېږي، د دریم د جنوبي امریکا خلیجونه، څلورم د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له څه پوهېږي. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب دقت هله یما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګللی زده کوونکو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د امریکا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل او په تیر لوست په اتم لوست کې موږ تاسو درسي موضوع چې و د امریکا د لوی وچې د سندونو او جنوبي امریکا د سندونو او هم چې د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل. نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د امریکا د سمندرګیو په حق له معلومات لاسته راوړو. خو شاو ګللی زده کوونکو ډیر ساده او روشانه ویلې سو چې امریکا یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوشل شوی ده او ډیر سمندرګي لري. دا لوی وچې چې ده د دې لوی وچې تر ټولو لوی سمندرګي چې دی د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي، چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او هم چې نن د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینې لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل چاپوګانی چې د اورغورزون کې منشا یا هم سرچینه لري، د دوی څخه د سنوري چاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي. د دې منځني دغه سمندرګي شدي د منځني امریکا د ختیځو غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنځ موقعیت لري، چې دغه سمندرګي پراخ والی چې دي پراخه قشه شده هغه په خپل 9.3 کیلومتر مربع تر سیټي چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی عرض البلدونو کې کچیر مور او تاسو دغه اعدادي غیر استوایی د جغرافي موقعیت ته متوجه اوسئ. نو دغه سمندرګي د استوایی عرض البلدونو د تودوخي د لوړې درجې د سانتیګراید د سلوري څخه پیل کیږي بیا تر 8 درجو پورې رسیږي. او دغه سمندرګي ستاسو د ټولو زده کوونکو باید په ذهن کې دا په یاد اوسئ چې دغه سمندرګي اوبه چې لږ مالګه لري، نو د همدې له امله څخه د سمندر اوبه له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي. او د کاربین سمندرګي د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګي له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د نړۍ د سمندرګي د سوداګریزو د مهمو لارو په تګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي. او د ډیر ګڼې ګڼې څخه ډیر ډک اوبو لار ده چې په دې کې موقعیت لري. او د دې سمندرګي کومې غاړې شي دي لږ لوړوالی لري او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړه کې جوړ شوي دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه قدرمن او ګلري زده کوونکو د امریکا د لوی وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیوفروت سمندرګي دي چې دا د کاناډا په شمال کې د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې د اقلیم لحاظ څخه یعنی د اقلیم د آب او هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي، یعنی د دې د جوړش چې د اقلیم لحاظ څخه د آب او هوا د لحاظ څخه چې ورته وکتل سي نو د دې غوډوار سمندرونو ترمنځ ورته والی ستاسو چې د کال په اوږدو کې درنو ځکونکو دغه سمندر چې دی کنګل وي او د تودوخې درجه د سانتیګرید له منفي 50 درجو څخه ښکته وي، یعنی د دې د تودوخې درجه په کومه اندازه سره وي خو کنګل شکل لري، یعنی تودوخې درجه په زیاته کچه سره نسته. سره کال چې دی په دې ځای کې په دې سیمه کې یخ وي او حتی دوبی لې وي نیمه څخه تر 2 میاشتې پورې دوام کوي. نن دغه د دې د دوبی موسم جدید لې وي څخه تر 2 میاشتې پورې دوام کوي، کله هم تر یوه نیمه میاشتې پورې رسیږي چې د تودوخې درجه د سانتیګراید لسه درجه څخه پورته ځي. لدی عمل څخه د قطبي سمندرګي په نوم سره یاد شوی دی. نو درنو زکونکو هله د چې در دې د امپری تاسو د امریکا د لوی وچی د غوړه سمندرګي په حق معلومات لاس سره وړي وو سی وس هم د لوس راتونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې په مجاو تاسو د امریکا د لوی وچی د خلیجونو په حق معلومات لاس سره وړم دا چې مجاو تاسو په هیدو امریکا د زیات شمیر هغه هیوادونو یا هم هغه لوی وچی له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې شاوخه د اوبو په واسطه سره په ششوي د یم شاوخه ته اوبه ها سمندرونه او سندونه او سمندرګي موقعیت لري نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمیر خلیجونه ست په شمالي امریکا کې چې د امریکا د لوی وچی ډیر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي ځکه د دې لوی وچی یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سندونو یو هم اطلس او بل هم اران سمندر چې دی د دواړو ترمنځ په وچه کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډیر خلیجونه منځته راغلي دي چې په همدې سبب سره په دې لوی وچی کې سوداګري او بیړیو په چړولو کې یعنی د سوداګری کشتی په چړولو کې او هم چې د صنعت ته پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته شوی دی چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دی بلکې د دې تر څنګ له خپل جغرافي موقعیت له هیواد له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي هم چې نن رڼا ځکونکو د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري چې د فلوریدا د ټاپو وزمې په وسیله سره د اطلس یا هم انټلانتیک سمندر څخه بیل شوی دی او دغه سمندرګي چې د درنو ځکونکو د دې هوا تر ټولو مهم سمندرګي چې د دې سیمې بل لوی خلیج دی هغه په خپل د مکسیکو د هوا په ختیځ کې د کمپیچ خلیج په نامه سره یيږي چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري چې د شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر او په وچو کې ننوتلي چې په ځینو برخو کې بیا یې جوړ او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ جوړ خلیجونه مایست کړی دی چې دغه لعمل څخه د امریکا کې د خلیجونو شمیر زیات شوی دی او دغه خلیجونو چې دی د پلور یا ډاله ټاپوز می څخه پیل او د بافین پسمی کې خپل اعظمي صورت ته رسیدلې دی چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمد سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري او د بیړیو چلولو وړ نه دی ځکه پر خپل کچه ذاتن نو درنو ځکه کو تر دې دم پرې مش هم چینان د امریکا د لوی وچی د خلیجونو په حق معلومات لاس تر راوړل هیل د چې تاسو پوسی او سیږي د دې تر څنګ درنو ځکه کو تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لوی وچی د خلیجونو په اړه کې یو چوکاټ درکړی دی او هم چینان د هغوی د موقعیت په اړه کې درکړی دی چې تاسو کولای شئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ او د امریکا د لوی وچی نور خلیجونو په اړه کې هم معلومات ترلاسه کړئ نو درنو ځکه کو اوس هم موږ تاسو د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د امریکا د لوی وچی یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له معلومات لاس تر راوړو د چې جنوبي موږ تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې امریکا لوی وچی پر دوو برخو باندې تقسیم شوی دی یوې برخې ته شمالي امریکا ویل کیږي او بلې برخې ته جنوبي امریکا ویل کیږي چې په جنوبي امریکا کې هم چې نن زیات شمیر خلیجونه تر سترګو کیږي موږ او تاسو یو سوال دی کله کله شاید موږ تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي نو ورځونه ورځ موږ تاسو دا پښتني ته ځواب وای خو مخکې له دې نه چې زه دا پښتنه وکړم پښتني ته ځواب مو را تاسو پیدا کو د هغه څخه مخکې زه تاسو ټول ګللې ځکه نو څه یو ډیر ساده او اسان سوال کوم چې دا سوال ته به تاسو هم اوس ځواب ورکړئ او هم کله چې تاسو لوس پایته ورسېږي یو ځل به هم ځواب ورکوي سوال تکراروم درنو ځکه کو د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له څه پوهیږي یعنی د دې په حق له مو آی کلمه معلومات اوریدلی وو او کنه چې مو اوریدلی وي هم دا اوسې ځواب خپل کتابچو کې ولیکئ رازو درنو ځکهونکو اوس هم بیرته د لوس پر لور باندې راګرځو لولو چې سویلي امریکا کې هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي قدر منو ګلالي ځکهونکو سویلي امریکا کې زیات شمیر خلیجونه موجود دي چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم انټلانتیک سمندر په غاړه کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډیر ننوتلي دي نشته دی خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي چې د پارا انا په نام سره د سین په خوله کې د ندرویو لاپرونا اوږدو کې په پراخه سواحلو کې موقعیت لري، چې په هغه کې چې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري، چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د ښه شرایط یې برابر کړي دي، چې دوی کولی شي چې په دې ساحه کې بیړۍ یا هم کشتي وچلوي. د دې تر څنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري، چې په ځانګړي سوداګریز ارزښت لري، چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د جنوبي خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو پرې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې د اقلیم په هکله معلومات ولرو. امریکا لوی وچې د اقلیم له لحاظ څخه کچېر مرابطه سوال ولو، امریکا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ د نورو لوی وچو په خلاف شمالي او جنوبي دوه نیمو کوریو کې موقعیت لري. یعنی د نورو لوی وچو په خلاف مختلف جغرافي موقعیت لري او پر دوه برخو باندې وشه سوی د نو ځکه د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې هر ډول نبات په دې امریکا لوی وچې کې پیدا کیږي او د مختلف ډول اقلیمونو سیمو جملو څخه شمیرل کیږي، چې د امریکا چې په شمالي امریکا کې د منځني امریکا په ګډون د شمالي ارض البلدونو د اوه او د درو اتیا درجو ترمنځ موقعیت لري، چې په دې ترتیب سره له شمال څخه تر جنوب پورې امریکا لوی وچه ټولې اقلیمي سیمې له استوا څخه پرته رانغاړه شوې دي، او په دارنګ ډیره برخه چې ده په قطبي او متدله او لږ برخه چې ده تر استوا لاندې پر منځني امریکا کې موقعیت لري. یعنی د دې اقلیم چې دی او هوا چې ده متدله ده، خو لږ برخه چې ده د استوا لاندې د مکو او په برخه کې موقعیت لري. شي دا ډول موقعیت د شمالي او جنوبي برخو ترمنځ د تودوخي د درجه د توپیر سبب ګرځېدلې دي، چې د شمالي امریکا په ختیځه برخه کې لوړ غرونه موقعیت نه لري. د دې ترڅنګ درمنو زده کوونکو، د جنوبي امریکا د کومو اقلیمي سیمو په هکله کچیر موږ تاسو ولولو، هغه سیمې چې لږ اقلیم لري د جنوبي امریکا د شمالي ارض البلدونو د 12 درجو او جنوبي ارض البلدونو د 15 درجو ترمنځ موقعیت لري، چې ډیره برخه یې توده منطقه پرته ده. یعنی زیاته برخه چې د تودو اقلیم لري، یعنی د خاورې زیاته برخه چې د سرطان او جدي کښو ترمنځ په استوایي حاله کې موقعیت لري. موږ تاسو د استوا کښې د کوم سیم موجودې وي، موږ ویلي و چې هغه تود اقلیم لري، او نو په همدې خاطر سره د دې برخه چې د تود اقلیم دی او لږ جنوبي برخه یې متدلی سیمې پرتې دي، چې د جنوبي امریکا په لویدیځه برخه کې د اندیز د غرونو طبیعي حالت په ختیځ کې پراخ هواري او پر اقلیم غوره اغیزې لري، چې د اندیز د غرونو لړۍ یې د ختیځ خواته لمدې هوا او تک ځنګ لامل ګرځېدلې دي. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو هم چنان د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له هم پوسولو چې مختلف اقلیمونه لري، او هم چنان د مختلفو نباتاتو لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. اوس هم د لوستراتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده د تاسو ټول درنه زده کوونکو په داس پرونو په خوري کتابچو کې لیکي او هر سوال ته به مطابق جواب لیکي. لومړنی سوال د امریکا د سمندرګیو په حق خپل معلومات ولیکي، دویم سوال د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق خپل معلومات زده معلومات ولیکي، او درېم سوال جنوبي امریکا اقلیم تشریح کړي. نور نه درنه زده کوونکو، زموږ سره ستاسو نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. شو وخت ته غواړم د لپاره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر من اول لی سکون کو ز برشنا غم پارت شتول تر شرغلاس ما د نه هم ټولګي جغرافیه مسمن نه هم لوستا هیله د چتا شتول قدر من اول لی سکون کی برتر او جوړ صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می خو قدر من ز دکون کو ز مر استاد سو دنن رزی لوست لی په خپل پد ویم یونټ کی یا هم پد ویم فصل کی د استرالیا د سیاسي جغرافیه اړوندی. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د استرالیا د سندونو همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د جهیلونو او د استرالیا د اقلیم په حق له معلومات ولوستل، نو نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د استرالیا سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو وګړو د کونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم، هیله ده چې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. البته د یادونې وړ دی وی درنو زده کوونکو، نن ورځ په لوست کې یوازې موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات لاسته نه راوړو، بلکې د دې تر څنګ نن ورځ په لوست کې موږ او تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې، د دین او ژبې په هکله هم معلومات ولولو. نو ستاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو د توجه په هیله یم. خو زده کوونکو، د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات ولولو. دا چې استرالیا وروسته د نورو لوی وچو څخه یا هم د نورو لوی وچو جغرافیې موقعیت ته په کتو سره، د ځمکې په کورې کې د هغوی د جوړښت په کتو سره، موږ او تاسو ویلی شو چې استرالیا هغه وچه ده کوم چې نسبتا نورو لویو وچو ته کوچنۍ وچه ده. یعنې موږ او تاسو په تېر ورځ لوست کې په دې باندې وپوهېدلو چې استرالیا د یو لوی ټاپو نوم موږ او تاسو ورکولی شو، خو د یو لوی وچې